دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 میلادي کال د دسمبر 28مه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په خبرونه کې به واوري د امریکا فوج ویلي چې د مومندو برید د پاکستان او ناتو ځواکونو د همکاري او باور د نشټوالي لکبل سوي دي خو د پاکستان فوج دغه پلتنه رد کړې ده په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو خپل لمړي سر کې به اسرار العالم مومند ته ورسو چې د سیم او نړۍ په تازه حال خبر
اول دو مهم خبرونه لنډیز
د پاکستان پوز په مومندو جلسه کې د ناتو لخوا د شوی هوایی برید پاړه د امریکا د تحقیقاتو نتیجې نه دی منلي د خبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوی چې پکې شپږ کسان جوبل شوی دي او د عراق په بغداد ښار کې په یو لړ بمی چاودنه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوی دي
اوس د خبرونو تفصیل
د پاکستان پوز په مومندو جنسي کې د ناتو لخوا د شوی هوایی برید په اړه د امریکا د تحقیقاتو نتیجې نه دي منلي په دې برید کې د پاکستان 40 پوځیان وژل شوي وو د امریکا لخوا په شوی تحقیقاتو کې ویل شوي چې دا پیښه د پولي دواړو خواو ته د پاکستان او ناتو پوځیانو د ناسمې همکارۍ له وجې رامنځته شوې د امریکا د دفاع وزارت ویاند جارج لیټل په دې اړه وایي
Inadequate coordination by US and Pakistani military officers.
د امریکایي او پاکستانی پوځي افسرانو ترمنځ ناکافي هماهنګي چې د عملیاتو د انسجام له سرحدي مرکز سره فعالیت کوي په شمول زمنګ لخوا د هغو غلطو نقشو د کارولو چې پاکستانی افسرانو را سره شریک کړي دي د دې لامل شول چې د پاکستانی پوځ د یونټو صحیح موقعیت ناسم تعبیر شي لدې سره بیا د پولې دواړو خواو ته د ځواکونو د فعالیتونو او د دوی د ځایونو په اړه په معلوماتو کې خلاوي هم جوړ شوې چې لکبلې دغه افسوسناک نتایج مخې ته راغلل
خو د پاکستان د پوز ویاندو تر اباس ویلی دي چې پاکستان د دې تحقیقاتو سره اتفاق نه لري نو موږ زیاتوي په دې کې د حقایقو کمې دي په نومبر میچ کې د ناتو لخوا د پاکستان په مومندو جنسي کې د هوایی برید وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ ترنګړتیا جاته شوې او دا رنګ پاکستان د خپل لارو په افغانستان کې میچ ناتو ځواکونو ته د سامان وړل بند کړی د خبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې چې په کې شپږ کسان جوبل شوې دي د ځایي پولیسو تر مخه بم د یو شخصي روغتون سره نږدې ایښودل شوی وو په جوبل کسانو کې د یوې ماشومې حالت نازک خودل کېږي پولیس جاتوي په دې چاودنه کې 3 کیلوګرامه بارود استعمال شوی وو د پیښې پړه تر دې دمه چا پر غاړه نه اخیستې خو پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي د پاکستان د خبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې نڅرګند وسلوالو یو بل سکول په بمونو سره الوزولې دي د پولیټیکل چارواکو تر مخه د سکول باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن په نامه د یوې ادارې لخوا جوړ کړی شوی وو چې په کیس د کونکو ته د ویډیا تعلیم ورکولو ترڅنګ د کلتوري هلیزولو لپاره په کې هم کار کېدو یاد لري چې د سکول وړاندې هم یو وار په جزوی توګه په بمی چاودنې سره نړول شوی وو د خبر ایجنسی د تعلیم د چارواکو له مخې په خبر ایجنسی کې وسلوالو څه باندې 400 سکولونه په بمی چاودنو سره الوزولې دي په پاکستان کې متحده قبایل ګوند یا ایم کیو پی د حکومت څخه غوښتنه کړې چې په قبایلی سیمو کې د امنیت راوستو په غرض دي د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي په پیښور کې مشاله ډو سره په خپل خبرو کې د متحده قبایل ګوند مرستیال مشر ملک حبیب نور ورغزی ویلي په قبایلی سیمو کې د امنیت پر ځای کولو یوازنې لار د سولې خبرې دي
نو سل کله جګړه څوکې پښتو یو مثال دی سل کلو نه بعد هم ته بیا هم په ټیبل ور سره کنه جرګه مذاکرات پور سره کوي نو مو دا ډیمانډ دی چې دا جنگ ډیر وشو از برای خدا اوس تاسو کینو د خلکو سره مذاکرات وکړو په مذاکراتو ذریعے سره ان شاء الله ولعزیز دا خبره ټکیږي او مذاکرات عمل تیزی سره شروع شي د مونږ ناراضه امن حقوق ترقی دا د مو ناراضه اور دوی مدا چې مو خپل صوبا غوړو
د متحده قبایل ګوند مرستیال مشر د پاکستان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی په سیمو کې د تعلیمي ادارې جوړ کړي او د هیواد د نورو برخو په شان اسانتیاوې ورکړي شي په پاکستان کې په میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د دوو قوانینو منځوري ورکړي د ولسمشر د دفتر لخوا په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د لومبي قانون تر مخه هر هغه کس ته سزا ورکول شي څوک چې په څوک چې یو میرمن په سوره او بدل کې ورکوي دغه رنګ هغه د وراثت نه محروموي د قران سره ورله واده کوي او یا یې واده ته په زور مجبوروي څوک چې هم په دې مجرمونو کې ککړ وګرځیدو نه زیات اوه کاله او کم نه کم درې کاله د قید سزا به ورکولی شي او تر 15,000 روپو پورې به جرمانه کولی شي د دویم قانون تر مخه څوک چې هم د انساني جسم خرابولو لپاره په هغه باندې د تیزابو او یا نورو خطرناکو موادو په اچولو کې ککړ وګرځیدو نو د 16 کاله نه تر عمر قید پورې سزا به ورکولی شي او کېدای شي چې 10,000 روپۍ هم جرمانه کړی شي یادوي چې په میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره د دې دواړو قوانینو منظوري د وړاندې څخه د پاکستان قومي اسمبلۍ او سینټ ورکړې ده امریکا ویلي دي چې که چا هم ورته القاعده ته په مرستو ورکولو د تورن کس یاسین اسوري د نیولو په اړه معلومات ورکړل نو هغه ته به $1,000,000 له انعام ورکړل کیږي په یاسین اسوري تور دی چې نوموړی د ایران لخوا القاعده ډلې ته مالی مرستې او نورې اسانتیاوې ورکوي د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې یو چارواکی رابرټ هارټنګ وایي اسوري چې د عزیز الدین عبدالعزیز په نامه هم پیژندل کیږي د القاعده تراګر شبکې لپاره د مالی مرستو په ټولولو کې مرکزي رول لوبوي د نوموړي په خبره اسوري د امریکا د ګټو لپاره مستقل خطر دی هارټنګ زیاتوي دا لومړی ځل دی چې دوی تراګرو ته د مرستو ورکوونکي یو تن د نیولو لپاره انعام جاري کړی دی د بشری حقوقو کارکوونکي وایي په شام کې د نښتو په مرکزي ښار حمص او ادلیب ښار کې شاوخوا 29 کسان په تازه نښتو کې وژل شوي دي د شام د سرکاري خبري اجانس سنا تر مخه په دغه هیواد کې په 13 میاشتو کې د حکومت پر ضد راپورته شو مظاهرو کې تر دې دمه څه باندې 2000 امنیتي سرتیري وژل شوي دي د خبري اجانس له مخې دا شمېر د شام حکومت لخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او بشري حقوقو کونسل ته په لیږل شوي خط کې ښودل شوی بلخوا ملګري ملتونه وایي چې په شام کې په 13 میاشتو کې 15,000 کسان وژل شوی دي چې زیاتره پکې اولسی وګړي دي او اخیره خبردار چې د عراق په بغداد ښار کې په یو لړ چاودنو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل دي چارواکي وایي پرون د عراق سرخار او بغداد باندې 14 چاودنو ولړزولو دا وروسته له دې منظم بریدکاري چې په دغه هیواد کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ سیاسي کړکېچ رامنځته شوی په سمدستي توګه دانه د معلومه چې د چاودنو تر شا د چا لاس دی خو ډېرې بمي چاودنې په شیعه اکثریتي سیمو کې شوې دي دا کچاله هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ترګري په تور کې د عراق د سنی مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي د نیولو امر جاري کړل شو دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې به تاسو دغه راپور نه واوري د امریکا د دفاع وزارت وایي په مومندو کې پر پاکستانی پوځیانو برید د ناټو او پاکستانی عسکرو د همکاري او باور د نشټوالي له کبله و
Inadequate coordination by US and Pakistani military officers contributed to the tragic result.
بلخوا پاکستانی پوز دا پلتنه رد کړی ده د خیبر قبایلی سیمې ولسوایي که څه هم په اف سی آر کې بدلونونه وسول خو اوس هم قبایل له خپلو حقونو محرومه دي او په اجتماعي ذمواري کې غونډه قبیله نیول کیږي
یو سل او لس کاله وشو چې دا ظالمانه قانون په مونږ باندې لاګو دی مهرباني ده وشي چې دینه مونږ خلاص کا مونږ چې پاکستانی شهري تسلیم کا
او دروان خبرونی په پای کې د کوچانو په اړه ځنګړي 19 پروګرام کیژدی کیژدی اوریدل هم هېروي چې دا ځل د کوچانو موسیقي ته ځنګړي سوی دی لا مشال رادیو سره وسی گران اوریدونکو زموږ غلا مشال رادیو خبري راځو خپل لمړي راپور ته د امریکا پوځ چې په مومند یې د ناتو د ورستوي هوایي بریدونو د رڼو پلټونو ژمنه کړې و ویلي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د باور نشټوالي د دواړو خواو د ځواکونو لخوا سوي مخابراتي تیروتنې د یادو پیښو سبب سوي دي اخو د امریکا د بهرنی چارو وزارت د پیښو د قربانیانو لپاره د معاوضې په توګه د پیسو وړاندیز هم کړی دی خو د پاکستان پوځ د پلټنې رد کړی دی په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال رادیو همکار هارون بچارا کوي
اسوسییټډ پریس ایجنټس د امریکا د هوایي ځواک د خاصو ځواکونو د یو افسر بریګیډیر جنرال سټیفن کلارک له خولې چا چې د ممند په قبایلي سیمه د ناټو د وروستیو بریدونو د تحقیقاتو مشري کوله لیکي چې وايي امریکایي ځواکونو غلطې نقشې کارولې وي او دا چې د پاکستان د سرحدي پوستو له اصلي موقعیته ناخبره وو. جنرال کلارک د دې تیروتنو لامل د امریکا او پاکستان ترمنځ پیدا شوې بې باوري یاد کړه چې د نوموړي په خبره له کبله د پولې د دواړو خواوو ځواکونه د خپل موقعیت او خپلو پوځي عملیاتو په هکله تفصیلات له یو بل سره نه شریک کوي. نوموړي زیاته کړې د نومبر د شپږشتمې نیټې په تور شپه کې چې امریکایي ځواکونه تر برید لاندې راغلل دوی داسې وانګیرله چې ګنې یاغیانو پرې وار وکړل او ځکه یې د ناټو له هوایي ځواکه کومک وغوښتو. ویل شوي چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د خپلو پلټنو پایلې نه خو له پاکستاني چارواکو سره شریکې کړي او نه هم د بریدونو په ترڅ کې د سلیریش پاکستاني عسکرو د وژل کېدو لپاره له پاکستانه بخښنه غوښتې د کومې چې ترې د دې هیواد حکومت تقاضا کړې ده. د پینټاګون ویان جارج لیټل په نهال کې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکایي او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د یو غښتلي نظم نشتوالی په ممندو د بریدونو اصلي سبب شو. د امریکایي او پاکستانی پوځي افسرانو ترمنځ ناکافي هماهنګي چې د عملیاتو د انسجام له سرحدي مرکز سره فعالیت کوي په شمول زموږ لخوا د هغو غلطو نقشو د کارولو چې پاکستانی افسرانو سره شریکې کړي دي د دې لامل شول چې د پاکستانی پوځ د یونټو صحیح موقعیت ناسم تعبیر شي. د سره بیا د پولې دواړو خواو ته د ځواکونو د فعالیتونو او د دوی د ځایونو په اړه په معلوماتو کې خلاوې هم جوړه شوې چې له کبله یې دغه افسوسناک نتایج مخې ته راغلل. نوموړي دغه راز په ممندو د ناټو د بریدونو په ترڅ کې د عسکرو په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. وی ویل چې امریکا غواړي له خپلو کړو غلطیو سبق زده کړي ترڅو د ده په خبره په راتلونکي کې د دا رقم پیښو د تکرارېدو مخه ونیول شي. اخو بیا د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر د پینټاګون د رپورټ پرانا کې وی خبري غونډې ته وویل چې په ممندو د ناټو بریدونه د دواړو خواو د غلطیو په نتیجه کې مخې ته راغلي او دا چې امریکا د خپلو تیروتنو مسؤلیت مني. نوموړي په یوه وخت کې د ممندو د پیښو د قربانیانو کورنیو ته د پیسو ورکولو د امریکایي حکومت وړاندیز هم مخې ته راوړ. اسوسییټډ پریس ایجنټس په یوه وخت کې د پاکستان د پوځ موقف راغستی چې وایي ناټو ته نقشې ورکړي لکه مو چې صفه پته لګي چې له افغانستان سره په پوله د پاکستان پوستې چرته چرته واقع دي. باید وویل شي په ممندو د ناټو د تیرې میاشتې له بریدونو وروسته پاکستان د خپل چټک غبرګون په خولو له دې هېواد تیرېدونکي په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو دوه مهمې اکمالاتي لارې وتړلې او ورسره یې امریکا ته د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې ویل کېږي امریکا به د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کاراوه د خالي کولو لپاره وویل. راپورونه وایي د پاکستان له دغه پریکړې وروسته امریکا او ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اوس مهال له روسیې او منځني آسیایي هیوادونو څخه تیرېدونکو اکمالاتي لارو کارولو ته مخه کړې ده. داسې راپورونه هم شته چې ښایي د پاکستان د اکمالاتي لارو د بیرته پرانیستلو په موخه له دې هیواد سره د امریکا او هم د ناټو د چارواکو خبرې روانې دي. خو دا چې د امریکا د پوځ لخوا د ممندو د پیښو د پلټنو پایلې به د پاکستان لپاره څومره د قناعت وړ وګرځي دا به په راروانو شپو ورځو کې معلوم شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو، زو د پاکستان پر لور. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دی چې د پوځ او استخباراتو په ګډون ټولې ادارې حکومت ته جواب دی دي او د هیواد پارلمان تر هر څه لوړ دی. نو موږ زیاته کړه چې ځینې خلک د حکومت خلاف سازشونه کوي. وزیر اعظم دا څرګندونې تیر ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وکړې. دا چې د نوموړي دې وینا ته د هیواد سیاستدانان په کوم نظر ګوري، اسلام آباد د مشال اډیو خبریال سراج زهیر راپور لري.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومی اسمبلی ته په خطاب کې ویلي دي چې بعضی قوتونه د جمهوریت خلاف سازشونه کوي. نوموړي په ډاګه کړه چې هیڅ چا ته په ریاست دننه د ریاست جوړول اجازه ورنکړې شي. مشال لري چې کله د وزیر اعظم د دې بیان په حق لا داوا منیسټر ګوند زنانه غړي بشرا ګوهر نه تپوس وکړو، نو د هغه وینا وا دغه شان د مسلم لیگ کاف صوبائی صدر امیر مقام وای چې د حکومت د خپل غلطو او کمزورو د لاسه نور قوتونو ته موقع ملاویږي.
وزیر اعظم صاحب د نورو خلکو نه ګیله کین نو ټول نمخ کی خبردار چر پخپل حکومت داسې موقع فراهم کړي چې د میمو گیټ والا سکینډل والے چې پخپل حکومت د خپل ادارو خلاف بهر بل چاته امریکې ته ریکشن اغستو داغونه مدد غوښتل دا زمونږ د ادارو خلاف تاسو کاروای کوي نو که پارلمان خپل کار کوله او صحیح چلے دے نو دې خبرو به مخالفت نه چا جرأت نشو کوله نه آرمی جرأت کوله شو نه سردان نه بلچا نه بلچا نه جوډیشری سړی خپل کار ټکی نه چا نه یاره ده.
د وزیر اعظم خبره چې کله موږ د جماعت اسلامي د نائب امیر سراج الحق په وړاندې کې خو دا نو هغه ویل
کنن چې دا حکومت د ناکامۍ سره مخامخ شه د ځکه چې دوی د خپل عوام په ستونزو کې به حد اضافه وکړ څو چې دوی د فوج نه ګیله کوي نو فوج خپل باندې دوی حکومتونو د خپل مقاصدو لپاره استعمال کړ فوج په داسې کارونو کې مصروف کړ چې هغه د وطن د خلکو په خوخه باندې نه دي نو او د کوم پارلیمنت چې وزیر اعظم صاحب خبره کوي نو خپله د دې پارلیمنت خبره د پیپل پارټۍ نه منولې ګیلانی صاحب حکومت د اسمبلی هغه قرارداد نه منو ده ټول پارټیانو راجمع شوی یو له عمل مرتب کو هغه باندې عمل ونه کړ دې حکومت تر اوسه پورې ډیلیور نه کړ
د مسلم لیگ نوم لا خود اقبال زبر جګړه داسې هر قسمه خطرې مسترد کړي او وایي چې د حکومت خلاف اوی ته هیڅ سازش نه ښکاری دې زیاتوی
وزیر اعظم صاحب احترام په خپل ځای لیکن د دومره ذمہ دار کوارټرو نه داسې خبره راتل ډېر یو افسوسناک او حیرت انګیز خبر هم ده ځکه چې حقیقت کې وګورې نو داسې سازشونو والا کیسه خو اوسه پورې نه ده ښکاره شوې بلکې سازش خو چې کوم راښکاره کېږي هغه خو د دې ممو نه راښکاره کېږي چې سازش موجوده حکومت خپل افواج خلاف یو سازش روان کړی او هغه هم خپل ملک نه بلکې د یو فارن تل ملک په ذریعه باندې د خپل فوج باندې پرشر اچول او د دوی خلاف خلا د سازش داسې څه خبره نه ده ښکاره شوې چې ګنې څوک د دوی حکومت را غورځول غواړي یا که چا دوی باندې ډایرکټ الزام هم لا نه لګولی
یادونې وړ ده چې قومي اسمبلی کې د خطاب وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات کې د ملک په سیاسي صورتحال د خیالاتو بدلون وکړو سیراج ظهیر مشال اسلام آباد
په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د پاکستان قومي اسمبلی ته د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وینا په اړه د سیاسي چارو شنونکو څه نظر لري په دې هکله په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال عالم زیب خان د سیاسي چارو لکار پو عقیل یوسفزی سره خبرې کړي او په لومړي سر کې په دې هکله د نوموړي نظر پوښتلې دي عقیل یوسفزی وایي
د دې خو مزید دوه اړخونه دي یو دا ده چې فوجي امنیت چې کوم دی یا کوم ملټري اسټبلیشمنټ ورته مونږ وایو هغې چېرته هم جمهوري نظام یا پارلیمنټ یا ولسي رایه چې دا د هغې چېرته احترام نه دی کړی هغې ته عزت په نظر باندې نه دي کتلي او هم دغه وجه ده چې د اسټبلیشمنټ د هغه ټولو جمهوري حکمرانانو سره همیشه چېره داسې یو کلیش راغلی دی داسې یو بدمزګي راغلی دا کوم چې په تېر وخت کې د هغې حمایتیان هم پاتې شوي دي په دې مت کې مونږ د نواز شریف په مثال هم ورکولی شو او کله چې جمهوری خلق په حکومت کې راشي نو دا غیره لپاره چې د سیاسي بغون د ستونزې چې دی اگر جوړ شي چې دا غیره بعد هغه په دې نتیجه ورسي چې زمونږ د لپاره د ولس د منډیټ د لارې حکومت کول چې دین د ډېر ځات ګران دی
او تاسو مخ کې څنګه وري دا نه بیانونه راتلونکي وخت کې د پاکستان سیاست په کم اړخ تلې شي او دا وخت تاسو هم چې لیک ډېر ترمن د کلکېش د فوج یا د حکومت ترمن د کلکېش مخ کې راتلې شي دا کیسه څنګه روانه وي
صورتحال خو داسې معاملاتو نشاندهی کوي چې د سیول ادارو یا د سیول حکومت چې کوم موجود دی د پیپل پارټۍ په قیادت کې چې په هغه کې چې دي د پاکستان تقریباً ټولې پارټیانې چې دي د تحریک انصاف یا د جماعت اسلامي یا د پښتونخوا نیب نه علاوه ټولې د موجوده نظام یو حصه ده خو اشاره داسې کوي حالات چې د ادارو په منځ کې کم چې د راولپنډۍ ادارې دي او کم چې د اسلام آباد ادارې دي د هغو په منځ کې چې دی د تسل چې کوم دی یو څو میاشتونه یا تاسو ورته ویلی شئ چې وختن په وختن دی یو درې څلورو کارونه چې دی چې هغه موږ په مختلفو شکلونو کې وینو نو هغه داسې یو انتها ته رسي او دا ډېره زیاته خطرناکه خبره ده د پاکستان د جمهوري نظام دپاره د پاکستان د سیاسي نظام دپاره
دا مشال ریډیو ده
د خیبر قبایلی سیمه خلک وایي چې کڅه هم په اف سی آر کې بدلونونه وسول خو لا هم په دې سیمه کې پولیټیکل چارواکي په اجتماعي زمواري کې غونډه قبیله نیسي او د اتلس کالو نه کم کسان هم په حوالاتو کې اچوي دوی وایي حکومت چې په اف سی آر کې په کوم مادو کې بدلونونه کړی دي هغه دی عملي کړل سي په دې اړه نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې موجوده حکومت لخوا د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په ځینې مادو کې بدلونونه شوي دي، خو د دې باوجود د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې کوم بدلون په نظر نه راځي. د دوی په وینا اوس هم د اجتماعي ذمهواري قانون تر لاندې د یو تن یا د نامعلوم ملزم په سر کې غونډه قبیله نیول کیږي او د 13 کالو نه کم کسان هم حوالات کې اچول کیږي. او په څلرشت ساعته کې دننه کوم حوالتي د مرستیال پولیټیکل ایجنټ عدالت ته نه وړاندې کیږي، بلکې په میاشتو میاشتو په حوالت کې بندي پروت وي. په دې حکله باندې د دغه سیمې یو مشر شاه محمد شینواری مشال ریډیو ته وایي،
بیخی پکې تبدیلی نه شوې، بیخی عملی شوې نه ده. اوس هم په جیلو کې زیات خلک په حوالتو کې پراته دي چې سره په میاشتو میاشتو کې چا پرسان نه کړی. مونږ د دې ظالمانه قانون بیخی بیخکنی غواړو، مونږ یې بیخی غواړو نه. څه یو سل او لس کاله وشو چې دا ظالمانه قانون په مونږ باندې لاګو دی. مهرباني ده وشي چې دینه له مونږ خلاص کا، مونږ را چې پاکستاني شهري تسلیم کا.
د خیبر سلطان خیلو سیمې یو تن مسلم خان اپریدی چې د خپل بندي زوی در خلاصولو دپاره لنډ کوتل پولیټیکل انتظامی دفتر ته راغلی، وایي چې تیرې څو ورځې وړاندې د دوی د کلي سره نږدې لوی لارې نه یو تن نامعلومو وسلوالو وتښتولو، او اوس پکې پولیټیکل چارواکو د ده د زوی په ګډون دیارلس ولسي وګړي بلا وجه نیولی دي.
مونږ تقریبا دیارلس کسان نیولی دغه باوجود چې دا ما پکې خپل ازوای دی، او دغه باوجود او ډرایور دی او پین کوچ چلالو په دغه باندې ټیکوس کړو، او ټول یې مونږ مزدورکار خلک نیولی دي. د چک پښتون هم شته دی، د نکیم دی مورچه این جوړه کړی دی، او ملشای هم ناسته او خواصدار هم ناستی، او موبایل یې په سرکو باندې ګرځیږي. هغه باوجود مونږ چې حکومت یې نشي سمبالله، مونږ به څه شي سمبال.
او د سلطان خیلو سیمې یو مشر ارباب خان اپریدی وای چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د روان کال په 14 اگست باندې د علاقایي ذمهواري په قانون کې د بدلون اعلان شوی و، خو د دې باوجود هم د دوی ټوله قبیله نیول شوې ده.
بیا 14 اگست کا صدر هم داسې بیا اعلان وکړلو چې دا ترمیمونه مونږ وکړلو، علاقایي ذمهواري کې به مونږ دغه خلک نه نسو که بیا هم نیوو، څوک جرمداري نو لیا به پخپله نسو، که هغه نه نو هغه ورور پلار به پکې نسو. دغه اوس ټوله قبیله پکې نیولې وو.
د ده په خبره په دې نیول شوو کسانو کې د دریو عمرونه د 13 کالو نه کم دي، او دوی هم په حوالات کې بند کړي دي. په اف سی آر قانون کې د ترمیم باوجود په علاقایي ذمهواري کې د خلکو د نیولو او د ځایي خلکو د شکایتونو په حق لمو چې کله د لنډ کوتل مرستیال پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کندي سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې کوم کم عمره کسان وو هغه مو خوشی کړل، او د دوی په سیمه کې په رڼا ورځ یو تن اغوا شوی وو، نو ځکه مو پکې د دوی د قبیلې کسان راوستلی وو. دوی وویل چې زه د باقی پاتې کسانو د خوشی کولو په اړه باندې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره سلا مشوره کوم، او د هغې وروستو به یې خوشی کوم. دوی زیاته کړه چې د یو ملزم په 14 ساعتو کې د حاضرېدو کومه خبره ده، نو داسې به ډېر کم کسان وي چې مونږ یې د کیسونو اورېدنه زر تر زره نه وي کړي. د خیبر قبایلي سیمې خلک وایي چې په دې سیمو کې دی د اف سی آر هغه مادي عملي کړی شي چې کومو کې بدلونونه شوي دي. فرحات شنواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
متحده قبایل پارټي د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د امن لپاره له وسلوالو سره خبرې اترې وکړي، ځکه چې جنگ د مسلې حل نه دی. خو په دې لړ کې د پاکستان حکومت ویلي چې هغه وخت به له وسلوالو سره خبرې اترې کوي چې هغوی وسله پر مځکه کښېږدي او د تشدد لار پرېږدي. په دې اړه نور حال له پېښور د مشال راډیو خبریال غلام غوث سره کوي.
په پېښور پریس کلب کې متحده قبایل پارټي یا ایم کی او پی په یو خبری کانفرنس کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې حکومت د وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي او په سیمه کې امن پځای کړي. په دې لړ کې د متحده قبایل پارټۍ وایس چیرمین ملک حبیب نور اورکزی مشال ریډیو ته وویل
نو سل کله جګړه څوک پښتو یو مثال دی سل کله نه بعد هم ته بیا پټیبل اور سره کنه جرګه مذاکرات پور سره کوي نو مو دا ډیماند دی چې دا جنگ ډیر وشو از برای خدا اوس تاسو کینو د خلکو سره مذاکرات وکړو په مذاکراتو ذریعہ سره ان شاء الله عزیز دا خبره ټکیږي او مذاکرات عمل تیزی سره شروع شي
د متحده قبایل پارټۍ د منشور په لړ کې ملک حبیب نور مشال ریډیو ته وویل
د ته خو جی د مونږ نراده امن حقوق ترقی دا د مو نراده اور دوه مده چې مو خپل صوبا غوړم اور امدا شه لکه څنګه په صوبه خیبر پختونخوا کې په نورستان دي نسې مفاټا یونیورسيټي غوړم مفاټا میډیکل کالج غوړم هغه وخت لاړو څورې تر کدی اعظم زمونږ نه مونږ ته دوه سیټونه راکړو تر اوس سپوري ماګه سیټونه باندې په دیشي باندې مو غوښتلې دا شه بالکل هرگز مونږ نه مونږ مونږ ته خپل فاټا میډیکل کالج هم راکې فاټا یونیورسيټي هم راکې او فاټا هرې ایجنسی
متحده قبائل گوند په تعلیمی ادارو کې د زده کوونکو تنظیم متحده قبائل سټوډنټس فیډریشن هم جوړ کړی دی د متحده قبائل سټوډنټس فیډریشن یو څو زده کوونکو په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
فرقان افریدی تر اعظم خیل تعلق ساتمه تر اعظم خیل کې مخکې تعلیم سره سره ډېر خو کالجونو پکې مو د هغه وجنه شکل هغه نه پس اپریشن شروع شو تر اعظم خیل کوم خاص کالج هغه ختم شو د هغه وجنه هغه ته مورشي جوړ شوې دي اوس هغه ختم شو د ارمی پرتا کالج تعلیم پکې نشتا سکولونو داسې حل له ماشومانو لپاره چې سکول دایرې سوبار وته نشي اپریشن شروع دي طالبان طرف نه وي راي د ملیشي طرف نه وي راي وجه ملیشي په 50 پنه کوي او نه طالبان په 50 پنه کوي
ز عمر اورګزه نو مو حکومت د مطالبات دي چلته کې د اقدامات دوشي ته خلکو ته تعلیم ورسیږي الته کې حکومت لوور اورګزه ورتوي الته کې کلاو دي خو حکومت اپر اورګزه دي الته کې هر څه بندي الته کې نه تعلیم شته نه الته کې خلک وسیدي شي الته کې هر ټیم کرفیو وي الته فوج وي او حکومت فوجان دي غلطه کې په سکولونو کې پناه اخستې ده نو موږ ولته کې سکولونه بالکل زیرو دي
دي زمانو محمد طاهر مسعودین ګورنمنت کالج میډیکل سټوډنټ يم سمونګه خلک ټول پډي خان او پټنګ کې د اغه د پارا میډیا هیڅ سم فیسیلیټیز نشته لکه موږ تاسو ټول لپاره ده چې 2001 نه غالبا د خلک چې کم ډیره کوشش وی دي اډیوکیشن سکه چې د اخې هر یو شی ته باندې اډیوکیشن سکول نه چې څومره کالجونو هغه کې خود مر زیات هم نه صرف او صرف درس لور کالجونو او څه سکول نه واخو فل ختم دي او حتی چې کورونا څومره سړکونه دي هر یو شی ختم دي
په قبایلی سیمو کې د بدامنۍ په لړ کې مې چې کله د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې په قبایلی سیمو کې تر ډیره حده امن په ذکر شوی دی او په قبایلی سیمو کې د ترقی او پرمختګ کارونه هم پیل کړی شوی دی
حالات ماشاءالله ډیر ښه دي اوس روپۍ کې 15 سنه حالات ښه دي یو انا حالات لا پاتې دي هغه به ان شاء الله ټیک چې زمونږ فوکس هم د فاټ اډیوکیشن باندې دی مونږ چې کوم ځای کې د دې ځکه بغیر تعلیم نه کیږي پرایمری سکول دی دغه دي هغه چې د سټاف کمې دي یا د علاقې سره پرابلم دي هغه مونږ هغه لپاره مونږ کوشش
دا یادونه ورلا چې د پوز لوړپوري چارواکي هم اکثر دا داوی کوي چې په قبایلی سیمو کې امن په ذکر شوی دی خو چې کله د قبایلی سیمو دولت نه پوښتنه وکړي شي نو هغه په قبایلی سیمو کې د امنیت د وځي په اړه یو شمیر ستونزې لري غلام غوث مشال ریډیو پیښور
دا خیبر پښتونخوا شزو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې دوی ته د سړو پشان په سیاسي عمل او انتخاباتو کې موکه ورکړل سي چې په جمهوریت او خپل دریز وړاندې کړي دا خبرې په پېښور کې د میرمنو د تنظیم لخوا په دستوره کې وسوي چې ګڼ شمېر کسانو په کې ګډون کړی وو په دې حق لبه له پېښوره د شبیر احمد جان راپور واورو
زنانو ته په سیاست کې د واک اختیار او جمهوریت برابرۍ په حق له په پیښور کې د زنانو د حقوقو لپاره یو دستور شو چې پکې د خیبر پښتونخوا د ژوند بیلابیل څنګه او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي زنانو ګډون وکړو دا غونډه ستر ملما د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میافتخار حسین وو دغه زنانو غوښتنه وی چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په خصوصي توګه زنانو ته د سیاست او انتخاباتو عمل کې د نارینه سره پوره پوره برخه ورکړي شي د دې وینا وه چې د قانون سازي باوجود اوس هم په انتخاب باتو کې او سیاسي ګوندونو کې دننه او دغه رنګ په سیاسي عمل کې زنانو سره امتیازي سلوک کیږي دا چې زنانو ته دا وخت په خیبر پښتونخوا کې کم سیاسي ستونزې دي او د دوی څو غوښتنې دي نو په دې حق باندې د غیر سرکاري تنظیم یو زنانه عائشه امجد او د سیاسي ګوند سره تعلق لرونکو علینا سحر مشال لیډیو ته صدا رنګ ویل
موږ هم دای غواړو چې خواتین د پاره سشل دي د پاره د کوټي او بل خبر ده چې کورونا نه نږدې ورته بود د جوړ کی الیکشن هغه چې الته دی ووټ پول کوي دې چې ووټونه لپاره لاړ شنو دیتا نا ووٹ پول کو پر ٹائم ملاوے گی نہ تلا رہی اور نہ مطلب سڑی پہ گئی تھی
په ټی وی په سیمینارز کې خوب خبرې اوچتی اوچتی وشي، په اسمبلی په فلور اوچتی اوچتی خبرې وشي. زمونږ چونکه په اسمبلیانو کې اوس خواتین هم زیاده تعداد کې راغلل، خو دا هغوی هغه شانتې هغه خبرې نشي منلی کېدی چې کم زمونږ د سړو منلی کېږي.
دا چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت زنانه دغه غوښتنو په حقله څه وایي؟ د خیبر پښتونخوا حکومت ویان میا افتخار حسین مشال لیډو ته وایي،
مونږ بالکل دا غواړو چې ښځو له پوره حقوق دې ته ملو شي، ځکه چې په معاشره کې د ښځو تعداد زیات دی، د سړو کم دی. او چې د زیات تعداد خلق په کور کې نه یې مفلوج کې، نو تا نیمه معاشره خو مفلوج کا. لہذا که ته معاشره چلول غواړي، نو ښځې او سړی ته برابرتیا په بنیاد باندې چې کم دینو حق ورکړي. او خدای پاک سړی بیل پیدا کړي، ښځه بیل پیدا کړي. سړی چې سړی خوان کوي، ښځه چې ښځه خوان کوي، خو حقوق په بنیاد د یو بل نه جدا نه دي. به حیثیت انسان ښځه او سړی برابر دی، او په کار دی چې مونږ د یو بل حیثیت تسلیم کو.
یادونه ولله چې دغه زنانه غوړه وینا ده چې حکومت د زنانو د حقوقو او تحفظ لپاره قانون سازی هم کوي، ولې بیا هم دوی ته په سیاسي پارټو کې سیاست عمل کې او دغه رنګ په جمهوریت کې برابر برخه نه ورکړل کیږي، او باید چې دوی ته د ژوند په هر میدان کې پوره پوره موقع ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د سهار 9:30 سوي دي. اسرار الله مومند به د مهمو خبرونو سرچکی واوروي.
د پاکستان پوځ په عمومو جنسي کې د ناټو لخوا د شوي هوایي برید په اړه د امریکا د تحقیقاتو نتیجې نه دي منلي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې چې پکې شپږ کسان جوبل شوي دي. په پاکستان کې په میرمنو د تشدد د مخنیوي لپاره د دغه هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د دوه قوانینو منظوري ورکړې. د نیوزیلند په کرست چرچ ښار کې یو لړدنی زلزلې راغلي دي چې پکې د یو تن جوبل کېدو خبر دی. د عراق په بغداد ښار کې په یو لړ چاودنو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. او د بشري حقوقو کارکونکو وایي په شام کې د نخطو په مرکزی ښار حمص او ادلیب ښار کې شاوخوا 9 کسان په تازه نخطو کې وژل شوي دي.
اسرائیل مومند او چتاوسته د مهم خبرونو سرټیک واورول. ګران اوریدونکو، سوار سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څلې کلي راځي چې ورته غوښو.
ورسپانه آج خپل اداریه کې لیکي چې سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی دی چې د 3 فروری 2012 پورې د نوې انتخابي فهرستونه تیاری په هر صورت کې مکمل کړي. ورسپانه لیکي چې تیرو انتخابي فهرستونو کې د جعلي ووټونو په حواله سره الیکشن کمیشن د عدالت په وړاندې دا تسلیم کړی ده چې تیرو فهرستونو کې 3.4 کروڑ جعلي ووټونو اندراج شوی وو. چې وروسته دا سوال راوچت شو چې په داسې صورت کې تیر انتخابات څنګه صحیح تسلیم کړی شي. ورسپانه لیکي تر څو چې انتخابي فهرستونو کې 3.4 کروڑ جعلي ووټونو خبره ده، نو د دې ټولو نشاندهي وشوه او الیکشن کمیشن لپاره انتخابي فهرستونه دوباره جوړول نه خو څه مشکله ده او نو اوس زیات وخت غواړي. الیکشن کمیشن لپکار ده چې ماهر کمپوزرانو خدمت ترلاسه کړي او سپریم کورټ لخوا ورکړی شوی میعاد کې انتخابي فهرستونو تیاری یقیني کړي چې دا شان په ملک کې کیدونکي ضمني انتخابات یا راتلونکو ټول ټاکنو کې جعلي ووټونه وانه چولې شي. ورسپانه ایکسپریس خپل اداریه گاډو کې د ګیس سلندرو په چاودو لیکلی دا او وایي چې تیر 4 ورځو کې دا قسمه پیښو کې تر 300 کسان مړه او 15 پورې سوځېدلې دي. اداریه زیاتوي چې دا رنګ پیښې په کورونو کې هم رامخته کیږي چې د ګیس سلندر چاودو له امله اکثره د کورونو ماشومان او زنانه مړي شي. اداریه مخکې لیکي چې حکومت دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره بعضي اقدامات شروع کړي دي او د ګاډو مالکانو ته یې ویلي دي چې دوی دې زاړه یا مرمت کړی شوي سلندر نه استعمالوي، ګنې د دوی خلاف به سخت کاروایی کولای شي. اداریه په اخیره کې وایي چې هغه ګاډي چې پکې غیر معیاري سلندر لګیدلی وي یا پکې د یو نه زیات سلندر وي، داسې دي لکه ګرځنده بمونه. په داسې کمپنو او ګاډو سمدستي بندیز پکار دی او دا چې د کور د استعمال سلندر هم باید چې د ښه معیار وي. ورسپانه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې حکومت د 1 جنوري نه د هر قسمه ګیس په قیمتونو کې 44% اضافي حتمی فیصله کړې ده. ورسپانه لیکي چې د گاونډي ملک هند حکومت خپل اولس ته مراعات ورکولو لپاره په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کړي دي، خو پاکستان کې زمنګ حکمرانان اولس ته د مراعات په ځای هر ورځ بجلی، ګیس او تیلو په قیمتونو کې اضافه کوي چې له وجې په ملک کې په ګرانۍ کې تیزی سره اضافه روانه ده. ورسپانه لیکي چې دا صحیح خبره ده چې یخنۍ کې ګیس زیات استعمال دو سره د کې کمی پیدا شوی دی، خو د دې حل دا نه دی چې حکومت دې ګیس ګران کړي، بلکې دوی له پکار ده چې کوم 10 نه تر 12% د ګیس غلا کیږي په هغې قابو عمومي. نو دا شان به نه صرف حکومت ته پیسې زیاتې ترلاسه شي، بلکې اولس ته به په ارزانه نرخ ګیس هم ترلاسه کیږي.
احمد الله او چې د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن افیرز مجله لیکي حقانی شبکې د امریکا په سلګونه وګړي وجلي او یو شمېر ترهګر بریدونه ترسره کړي دي، خو تر اوسه دا شبکې د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې نه دراغلي. بلخو امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جان ایلن غواړي چې د امریکایي ځواکونو زیاتره برخه د 2013 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي چې افغان ځواکونو پر خپل پښو ودروي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي اورېدو ته ساس پام راګرځوم. فارن افیرز مجله لیکي حقانی شبکې د امریکا په سلګونه وګړي وجلې دي او په کابل کې د امریکا پر سفارت، د ناتو پر مرکزی دفتر، انټر کانټیننټل هوټل، د هند پر سفارت او د برتانوي کونسل په ګډون یو شمېر ترهګر بریدونه ترسره کړي دي، خو تر اوسه دا شبکې د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې نه درغلي. دا روان کال د سپتمبر په میاشت کې د امریکا دوه سېنیټرانو لینډسي ګراهام او کیرستین ګیلبرارد د هیواد د بهرنی چارو وزیري هیلری کلینټن ته په یو لیږل لیک کې ټینګار وکړي چې دا شبکې د ترهګریزو فعالیتونو لقبل په ترهګر لیست کې واچوي. د دې پښتنې د پلټونو لپاره مناسب جواب ډیر څرګند دی، ځکه چې حقانی شبکې په هر صورت بهرنیان او ترهګر دي. فارن افیرز مجله زیاتوي د حقانی شبکې ترهګر نومول خپلې ګټې لري. دا ګامب د دوی پر لور د امریکا په ملرنه نور هم زیات تکړی، ځکه چې دوی پر امریکایي وګړو بریدونه کوي او وژني. دا به د زړه شکولو پر لور یو علامتي ګام وي، خو له بده مرغه که دا شبکې په نړیوال لیست کې واهم چول سي بیا به هم دا ډیر لږ او ډیر ناوخته وي، ځکه چې د دې ګامب د شبکې پر جوړښت او نور وسیلو ډیر لږ اغیز ولويږي. د دې شبکې جنایتي مرسته کوونکو تر رسیدل به په داسې وخت کې نور هم ګران سي چې امریکا له افغانستانه وځي. په رښتیا هم که امریکا غواړي چې د ترهګرۍ په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي، نو ورته پکار ده چې له پاکستان سره خپلو اقتصادي اړیکو ته بیا کتنه وکړي. بلخوا بیا امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر کمانډان جنرال جان ایلن له خولې لیکي سپینې ماڼۍ نوموړي ته تر سپتمبر وروسته د نورو ځواکونو د ایستلو مهالویش نه دی ورکړی. دا خبره د هغو ډیر زر سرتیرو په اړه کیږي چې اوباما ویلي وه د روان کال تر پایه به ووزي او په افغانستان کې به 8500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا جان ایلن غواړي چې د 8500 ځواکونو زیاتره برخه د 2013 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې سي چې افغان ځواکونه پر خپل پښو ودروي تر څو دوی په 2014 کال کې د امنیت چارې په خپل غاړه واخلي. خود امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او ځین نور انتظامی چارواکي په راتلونکو کال کې د انتخاباتو تر کمپاین پورې د پوزونو د استولو ژمنتیا غواړي. د پوزونو د استولو تر شا ځینې پزړپوري خو واړه ستراتیژیک بدلونونه پراته دي چې د روان کال د جولای په میاشت کې تر جنرال ډیوډ پټریاس وروسته جان ایلن راوستي دي. ایلن غواړي چې په ځینو مهمو سیمو کې افغان ځواکونو ته د واکس پارل ژر ترسره کړل سي چې دا ډول دوی پر داسې مهال د خطرو ژر مخنیوي وکړي چې شاته اوس امریکایي پوځیان د ضرورت لپاره موجود دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د افغانستان او منځنۍ اسیا د چارو کارپوه احمد رشید په خپل تازه مقاله کې د راتلونکو کال پر مهال د افغانستان د حالات په اړه لیکل کړی دی. د نوموړي لیکنې معلوماتي چې 2012 کال به د افغانستان او پاکستان لپاره ډیر ښه نه وي. د نوموړي لیکنې مهمه برخه په امیر ساحل راخستې دي.
د برتانیا په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې په خبري شوې مقاله کې احمد رشید لیکي د روان کال پر مهال د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدل به په 2012 زیږیز کال کې لا نور بد حالت ته ورسیږي او دا به نه یوازې له افغانستان د غربیانو وتل بلکې په افغانستان او پاکستان دواړو کې به ثبات له خطر سره مخامخ کړي. د پاکستان د پوځ دا امرونه چې له امریکا سره د دښمن برخورد وشي او پر هغو الوتکو چې د دې هیواد خاورې ته ورننوځي د برید وشي ښایي چې په 2012 زیږیز کال کې څه پېښېدای شي. احمد رشید لیکي پر پوله د دواړو ترمنځ شدید انخته کېدای شي. پاکستان و په دې هیواد کې پرمیشتو افغان طالبانو سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې پر حکومت بریدونه وکړي. حقانی ورپکه شبکه به په افغانستان کې نور لوی ترهګر بریدونه وکړي. په امریکا او اروپا کې هم کېدای شي چې ترهګر بریدونه وشي چې ریښې به یې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني او طالبانو له پټن ځایونو وي او په دې پېښو کې په افغانستان او پاکستان کې د لوړپوړو مشرانو وژنې هم شامل دي. د لیکوال په خبره هغه لیست چې د حالاتو د خرابېدو خبر ورکوي ډیر اوږد دی. په مقاله کې راغلي د تاوتریخوالي لومړی ښکار به د امریکایانو او افغانانو ترمنځ د سولې خبرې وي. دا هم ګرانه ده چې ولیدل شي چې په کومو شرایطو به د پاکستان او امریکا اړیکې بیا له سره نه وکړل شي. په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې راغلي له پاکستان سره د امریکا اړیکې به په امریکایي انتخاباتو کې د بهرنیو چارو د تګلارې مهمه مسله وي او د ریپبلیکن ګوند د غړو بیانونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ لا نور پراخه کړي. امریکا به ژمنه وکړي چې له هند سره نور قوي ملګرتوب غواړي او دا به پاکستان لا نور پریشانه او په غوسه کړي. احمد رشید په دې مقاله کې لیکلي د امنیت د چارو افغان ځواکونو ته د سپارلو د بهیر پر مهال به 2012 زیږیز کال مشکلې ورځې مخې ته راولي. طالبان به تاوتریخوالی زیات کړي او د وژنو یو کمپین به پیل کړي چې افغان چارواکي به پریشانه کړي او ډېر به مجبوره کړي چې خپلې کورنۍ له هېواده وباسي. په مقاله کې راغلي د نړیوال اقتصادي بحران له کبله به افغان اقتصاد او ملي ځواکونو ته د مرستو او پیسو ورکولو بهیر هم اغېزمن شي. د فاینانشل ټایمز ورسپانې په دې مقاله کې راغلي د راتلونکي کال د مې په میاشت کې په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریزي پر مهال به امریکا د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ شي.
ګران اوریدونکو، پامیر ساحل و چې د افغانستان او پاکستان په اړه په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې د احمد رشید د لیکل شوی مقالې مهمه برخه اورولې.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
په تیر څو کلونو کې په کورم ایجنسی کې د شیعه او سنی فرقې ځنشتو له امله له کورم څخه نور سیمو ته په ځانګړي ډول پېښور ته تلونکې لاره بنده وه او د کورم د خلکو ترڅنګ د گاونډي خوست خلکو پر ژوند هم ناوړه اغیز درلود. خوست د دې لارې په خلاصېدونه یوازې د کورم خلک خوشاله دي، بلکې د خوست خلک هم په دې خوشي څرګندوي. په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د مشال اډیو خبريال نقیب الله متنوال اوروي.
کورما د خوست خلکو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه زراعتي او آباد سیمه ده. له هجرت په پخوا وختونو کې هم ډیر خلک له غریبۍ نه هلته تللي او کله چې په خوست کې شخصي بدوي ورته غاړي شوي بیا هم په کورما کې اوسېدلي. د هجرت په وختونو کې هم د خوست خلک د مهاجرو کمپونو ترڅنګ د کورمې ځای اوسېدونکو سره د دوی په کلیو کې اوسېدلي او حتی ډیر خوست میشتو د کورمې له خلکو سره خپلوي او دوستۍ کړي او تر اوسه هم سره پالي. خو نږدې 15 کاله وړاندې په کورمه کې د شیعه او سنی فرقو ترمنځ د نښتو له امله له کورمې څخه تلونکې لارې هم بندې شوې، چې نه یوازې د ځایي خلکو لپاره یې ډېرې ګڼې ستونزې پیدا کړې، بلکې د خوست خلک هم د دې لارې له بندېدو زیانمن شول. خو اوس چې دا لاره یو ځل بیا خلاصه شوې نو د خوست خلک هم خوشاله دي، وایي چې دوی به له خپلوانو سره لیدنې او د ناروغانو لیږد پېښور ته په اسانۍ سره کولی شي. په دې اړه د خوست دوه تنه اوسېدونکي وایي
د جج میدان هم داود مینوم دی نو دا غلیاره د 15 کاله کېږي جنګونه او د شیعه سنی په موته ډېر تکلیف وي. خلکو دا تکلیف و شمو په مړی مو خپل خپلوان هلته وروغ رنسور په شو په شو چې خلاصه شمو ډېر خوشحاله یو، په دا شمو مشکل ډېر لنډ حل کېږي او یغو خلکو ته سهولات مو ته خپل خپلوان مو هلته اوس ډاډا سوره شو.
ډېر سولاسو مریضونه پورا سولاسو مول دی پورا سولاسو هر شي پورا مسلمانو پورا ډېر سولاس ډېر لاره هم رو کوز لار خلاصه شو.
زما نوم محمد نور دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم او دا د کور مې حالات چې کوم و دا مخ کې ډېر جنگونه و، د 15 کلو رئیس دا لار بند و. پېښور ته بتلو په جلال آباد په کابل بچ راتویدو بیخي زیات مصرف و، لار اوږده و او دې ځای نه اوس په دې لار باندې مونږ نږدې کولای شو. په نږدې وخت کې چې پېښور ته لاړ شو او راشو
د دې لارې په خلاصېدونه یوازې د عام خلکو لپاره اسانتیا شوه، بلکې د سوداګرو لپاره هم اسانتیاوې راغلې. په دې اړه د خوست دوه تنه سوداګر نسیم خان او طالب وایي
چې د افغانستان چارواکي به داسې یو طریقه لار جوړه کړي چې په دغه لار نه مونږ خوست میشتي خلک چې ولته چی ورسی پلیار کی افکر ملشا زوروی ادیر نخلوشی یو قانونی ساندو زجور کی ساندو مخی دی لوړ شي ول پاسپورت باید جوړ شي، ویزا باید ورکی ورته دا چې سفر پر څنګه جوړه کی نه داز کی وی نو بل خبر راغه دو چې موږ مجبور یو بد لوړ شو موږ دی پوره خاله د لیارو ولی موږ باید پینځه کې داس یو لار بربره کو چا دی موږ دی پوره سہولت کی موږ دی پوره درمه سبب وګرځي
چې وو پټ راز باندې ته مولر رسیږي یو بل بډر وخت نه کیږي دلته خو چې مولر ونه رسیږي تنار زونیږي خو یا جک شي چټ شي مول چې په ټیمر اور استلار خلوصوي تجارت غاټه کې دوه خلکو غاټه کې
دوه یادونه د چنه یوازې د کورمې د لارې په بندیدو د خلکو او سوداګرو لپاره ستونزې وي، بلکې تیر کال د همدې لارو په اوږدو کې د سوارلې په گاډو بریدونه هم وشول چې مرګ ژوبلې هم درلو دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
ګران اوریدونکو، اوس ورسېدلې د کوچانو په اړه ځانګړي 19 پروګرام کیژدی ته چې دا ځل د کوچانو موسیقي ته ځانګړي سوی دی. د دې پروګرام جوړونکی حسیبا شهید. کیژدی د کوچانو لپاره
د مشال رادیو ځانګړې خبرونه. وړاندې کوونکی حسیبه شهید. خبرونه ته مو زه حسیبه شهید هرکلی کوم. دا ځل په خبرونه کې پر داسې موسیقي غږیږو چې لا هم له طبیعته بېله شوې نه ده. دا کوچانی موسیقی ده. لنوری موسیقی ده کوچانی موسیقی ده بیلتون پاره سندرغاره قندی کوچه وای.
کوچانو سندری چی دی؟ پا دی که ده سره تکری مثلا ده تکری پاکی زیاد تعریف وی. پاکی ده پیچو زیاد تعریف وی چه تکری تا شمله واچه وی. او کمیس پانی مشکنی ولگه وی. او کمیس ده خط لمنی جوری که. پا ده دی سپتونه کیگی ده اوربل و ده تزوان و ده دی. او د ډیسکو چې دی دا هغه چې دی هغه بس هغه څه درته وایم دا هغه کې داسې لفظونه استعمالیږي لکه اوس دا څوک نه دی چې وایي آی لب یو دا شان پکې زیات استعمالیږي په چان چې دی کوچانو دا شان استعمالیږي لکه د کالو صفتونه کوي د کپرو کلو کپرو صفتونه کوي د سارا صفتونه کوي د کګدی صفت کوي د شمال یخ هوا مثلا چمنونه باغونه دا زاینه سپتونه زیاد که دا گودر زیاد که نه دا سونه دا نکریز و مقصد زیاد کاری کنه اگه که زیاد یعنی پسندوره که زیاد دا یاده
موسیقی او سازان موسیقی تا ځانګړی تعریف نه لري، داسې تعریف چې ټول هغه ومني. خو موسیقی پیژندون کې دا مني چې موسیقی هغه غږونو ته ویل کېږي چې څوک یې له فکر سره سمځي کوي. د موسیقی کلمه له یوناني لفظ موسیقا څخه اخیستل شوې ده چې اصل یې موس دی، او په لرغوني یونان کې به یې د شعر، ادب او موسیقي ساتونکي خدای ګوټي ته ویل. پاره بوکې له یو شمېر څېړنو وروسته څرګنده شوې ده چې موسیقي د کوچیانو له ژونده زیږېدلې ده. دوی وایي چې تر اسلام ډیر مخکې چې کله کوچیانو پر اوخ سفر کاوه، د اوخانو موزون حرکت کوچیان له وزن سره آشنا کړل، او د شیر د اروزو یوه چینه هم همدا ده. خو که چیرته د افغان کوچیانو ژوند ته کتنه وشي، د دوی موسیقي یو ډول ورکه ده. دا نه ده څرګنده چې د لنډیو خاوندان به کوچیان وي. هغه سندرې چې کوچیاني سندرې ورته وایو، د هغو اصل به د کوچیانو وي. سندرغړی قندی کوچی چې پلار یې ځایی او مور یې کوچی ده وایي کوچیاني سندرې باید راټولې شي، ځکه چې د پښتنو د موسیقي بنسټ په همدې سندرو ولاړ دی.
زما په خیال باندې د دې د دوی د پاره چې دي، یعنې د دې سندرې چې ټولېږي، د دې دغه په کار دی چې د دې سره یعنی همکاري زیاته وشي، ځکه چې دا داسې شی دی د پښتنو دپاره هم یو فخر دی، د پښتنو دپاره هم افتخار دی. او دا کوچانو سندرې چې دي دا ډېر په درس پورې ډېرې ښایسته ښایسته د غزلې اخیسته کېږي، یعنې دا باید تاسو په یوه چوکاټ کې په یوه کتلا کې را جمع کړئ. دا به اوس موږ نه یو، بیا به نور راځي، بیا به نور راځي فصل په فصل، خو د دې نه به خلک ډېره استفاده کوي. دا به یو وخت کې یادګاري خلک یادوي دا سندرې. دا نورې سندرې زما په خیال چې دا به وویل سي کال به وي، خو بیا به واپس اور کېږي. خو هغه زوړ تار چې دی هغه به ورکېدل نه لري، دا به ویل کېږي. لکه و چې چنارونې د لالي په کور زړه سېونه وی ستړې مچ، دا طرز دې دا سندره چې دا اول ما ویلې ده. دې کې بیا چې پرادریا وویل هغه څومره خوند پکړه دي، بیا مشهوره هغه سوله، خو هغه بینه ولاړه ورکه سوله، هغه زړه بې تم شته.
چنارونه دلاله پکور دړسه ناویا سړې مسه ناویا چنارونه دلاله پکور دړسه ناویا سړې مسه ناویا چنارونه دلاله پکور دړسه ناویا سړې مسه ناویا
د کوچیانو په ژوند کې د نورو ډیرو پښتنو په پرتله نارینه او ښځې ډیر سره بیلې نه دي. څه کارونه چې کوچیان کوي کوچۍ یې هم کوي. سندرې یې هم داسې دي. قندی کوچۍ د کوچیانو د نارینه او ښځینه سندرو په اړه وایي:
داسې دی چې د کوچنۍ سندرې چې دي د نارینه وو د خوا هم د ښځو د خوا هم. وسړو ویلي دي د سړو خپل کار دی، د ښځو خپل کار دی. هغه د سړو د خوا څخه کوچیانو ته وایي، او ښځه د ښځو د خوا څخه هغه بیا د سړو صفت کوي، د ځوانانو صفت کوي چې داسې ښکلي دي، وړکي داسې پګړۍ تړي او داسې کپڑے اچھی او دار کم په دغه وی د دې صفات کیږي. هغه د پیغلو صفاتونه کوي چې سورې چادر دې سورې ټکرای دي، مثلا داسې رقم د داسې د خبره ده. نو اصل خپل دغه دی، لکه چې زه وس سندره کوم، زه خپل ځان ته چوت وایم په انتظار ولاړ يم. سری می منګولې دي تا وطن ته کله راځي په خیر سندلې دي د مسافرو د پاره، ا د نارینه د پاره د سړو د پاره یا د سړو د پاره خځوای سړي بیا د خځو د پاره دا سندرې دي.
کېګ دې خبرونه اوري چې د کوچانو پر موسیقي غږیږو. د دې موسیقي په اړه مې وتلې سندرغاړي هارون بچا راغولې دي. د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي او په دې خبرونه کې لمونږ سره د مشال رادیو بل همکار او مشهور سندرغاړی هارون بچا را سره په سټډیو کې دی. بچا صاحب ستړي مشي
ډېر مننه آسی بجانې، خوشاله اوسې.
بچا صاحب، نن د کوچانو په موسیقي باندې من خبرې اترې کوو، نو کوچاني سندرې له عامو پښتو سندرو سره څه توپیر لري؟
زه خو ډېر نه پوهېږم، ځکه چې ډېره کمه تجربه لرم په دغه د موسیقۍ په میدان کې. خو چې کمې خبرې مې اورېدلې دي د استادانو نه، هغه دا دي چې دغه کوچیاني سندرې چې کمې وته توای، نو دا خو هغه غرنۍ سندرې، هغه زمونږ د پښتو چې کوم فولکلوري صنفونه دي یا مالی سندرو کې راځي، نو زیاتره په دغه سبکونو باندې جوړې سندرې دي، په دغه اندازونو باندې جوړې سندرې دي چې دغه زمونږ دغه مالی سندرغاړو وخت وخت ویلې دي، اوس هم دیګیا دي وایي. او بیا چې کوم د توپیر خبره کې د زمونږ د عام چې کوم د کوم عصري موسیقي ده، هغوی کې غزل هم ویل کېږي او نیم کلاسیکل اندازونه پکې شته دی کنه. گوچ کلاسیکل خو پکې ډېر نشته، هغه نیم کلاسیک اندازونه لري. خو بیا د کوچیانو سندرې چې دي نو هغه هم یوازې او یوازې دغه فولکلوري اندازونو ته ځانګړي شوي دي او دغه محلي طرزونه او اندازونه لري.
مننه باچا صاحب، تاسې هم دا ویل چې دوی اکثرا د محلي سندرې دي، فولکلوري کې سندرې دي، نو څنګه کېدای شي مثلا دغه سندرې به ډېرې له کوچیانو سره یو ځای بل ځای لیږدي، نو څنګه راغونډېدای شي دا سندرې؟
نو دا خو به لږ زیار غواړي، لږ خواري بغواړي، سی بچي هغه خلک چې په دغه موضوع باندې کار کول غواړي، چې باقاعده تحقیق وکړي، ریسرچ وکړي، دغه سیمو ته لاړ شي، مزلي وکړي، او یا بیا چې کوم ته په ریکارډونو کې ملاوي دی شي، د ریډیو نه، د زړو سندرو نه، یا د ټلویزیون د زړو سندرو نه، یا په انټرنیټ کې چې کوم مواد پراته دي، بعضې سندرې کېدای شي چې په انټرنیټ هم ملاو شي. هغه راغونډول دي، او بیا نن سبا چې کوم دا موسیقي زمونږه لږه بدله شوې ده، او دا چې کوم نوي سندرغاړي دي، نو هغه کوشش کوي چې د غزړې سندرې، ولسی سندرې، د فولکلوري سندرې راواخلي او په نوي اندازونو کې، په نوو موسیقو کې بیا ثبت کړي او اوریدونکو ته وړاندې کړي. نو کدره په دغه طریقه کې دغه زمونږ دغه نوي سندرغاړي ملګري دغه یو هڅو کې چې دغه د کوچیانو چې کومې مخصوصي سندرې دي راواخلي، او هغه لږ خواریو کې، لږ معلومی کې پیدا کی، او بیا ریکارډ کی، او د پښتو موسیقۍ اوریدونکو ته وړاندې کی.
کوم کوچیان چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي، د دوی د سندرو شیرونه څنګه باید راټول شي، او څنګه دا سندرې لیکل کېدلی شي؟
زما په خیال سی به د دې د لیکونکو د دې سندا سندرې چا لیکلي دي، دغه پتن نه لګي، لکه څنګه چې موږ د ټپې په حق لوایو چې ټپې لیکونکو اکثر نه وی معلوم. نو هم دغه راز زما په خیال چې د کوچی د کوچانو په سندرو سره هم دغه خبره زما په خیال کې به خلک به سره اتفاق وکړي چې د چې کومې سندرې کوچانو لیکلي دي، یا د کوچانو سندرو په نوم پیژندل کېږي، نو د هغې لیکونکي زما په خیال چې چاته نه وي معلوم. خو دا دغه غرني خلک دي، او یا دغه هنرمندان دي چې څوک دغه سندرې وایي، اکثره یې په خپله جوړي کې. زه په ډېر معلومات نه لرم چې دا سندرې چا لیکلي، خو دومره کم از کم ویلی شم چې د دې د سندرو لیکونکو معلومه ول چې دین هغه به یو ستونزمن غونډه کار وي.
بچا صاحب، تاسو خپل هم ډېر زیاتې سندرې ویلې دي، څنګه دا د کوچنی سندرې او د موسیقي تاسو په نظر، یعنی څومره څه کول پکار دي چې دغه موسیقي ته نور هم وده ورکړ شي؟ تاسو فکر کوئ چې په دې برخه کې کار کم شوی دی، او دا د کوچنیو کوم سندرې چې دي اکثره پښتنو سندرو سره ورته دي، اتنیزي سندرې هم لري، او ډېر سندرغاړو په کوچنیو د لپاره سندرې هم ویلې دي، نو تاسو فکر کوئ چې باید په دې برخه کې ډېر کار وشي او نورې سندرې هم ویل شي، او دا په موسیقي کې یو نوی رنگ کې راوستل شي؟
او بالکل، ما خو په دغه خپل لمړو خبرو کې وې، بس بچې په دې کې ډېر زیات کار کې دي شي، بلا گنجائش ته چې نور خکار پکې وشي، او دغه سندرې راغونډي شي، دغه بیا په نو سازونو کې ریکارډ شي. او په دې کې یو دوی خبره خیال چې البته اوساتل شي، غدا ده چې کنه به موسیقي سره دا ریکارډ کیږي یا سبتی کې، نو چې خیال پکې دا اوساتل شي چې دغه نو سازونو کې د دې غ اصلي چې کوم کیف ته غرنګ دی، غ اهنګ دی، غ خوان دی، غ د لاسه موږ ورنکو.
ستاسو خپل څنګه کوچنی سندرې خوخې دی بچا سي؟
زما خو ډېر خوخې دی، ما خو ویلی هم دی وخت په وخت، ګومان کوم اوس راته یادې کی نه، چې تاسو ته یو ځانګړی توګه یو سندرې یاد کوم خپل چې ما کوم ویلې ده، او ما یقینا چې ما ویلې دی وخت په وخت، او دغه زمونږ چې کوم فولکلوري انداز دی، غرنۍ انداز دی، نو خو ډېر مشهور دی، او زمونږ د پښتون پښتو چې کوم فولکلور دی، ادب دی، او موسیقي دی، نو دا غي یو ځانګړی برخه ده، ډېر په زړه پورې برخه ده.
د کوچیانی غږ په اړه تاسو څه وایئ؟ چې دا کوچیانی اکثرا د پښتنو غږم لږ یو څه لوړ دی، خو د کوچیانو غږ بیا تر هغې هم لوړ دی، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، غرییز غږ لري دوی، د غرونو خلک دي، نو غږ یې طبیعي ده چې لږ زره په صحرا او غرونو کې لر رمو سره به د دوی غږ لږ پورته وي. نو دغه سندرې لکه زرسانګ چې راووتله، او سندرې ویل په روانه خپرونې کې زرسانګ سره مو هم مرکه کړې ده، نو څنګه ستاسو د زرسانګ دغه کوچیانی غږ لکه د زرسانګ په شان ستاسو خوښ دی او کنه؟
اولې نه ډېر زرسانګي خو ډېر غټ کار کړی دی، او ډېر یو غټه پنګه یې موږ ته پرېښودې د پښتو موسیقۍ، او په تېره بیا د کوچیانو چې کومې سندرې دي هغې خو ډېره مطلب تکړه سندرغاړې ده. او ستا چې څنګه خبره وکړه چې واقعي دوی په غرونو کې اوسېدونکي خلک دي، او جدا یو شال شبل انداز لري، او دغه شان شال شبل آواز هم لري، او بیا د موسیقۍ هغه باقاعده زده کړې هم نه وي کړي چې په کلاسیکي اندازونو ځان پوه کړی وي، خو بس دغه د خپل اندې په خپل مخه باندې د خپل څنګه چې د تبوي په هغه شان یو ګړانګو وزنو پوچتو آوازونو باندې دغه سندرې وایي او خلک یې خوښوي دغه ځان له منفرد انداز.
باچا صاحب ډېره زیاته مننه د کیک دې په خبرونه کې مو د هارون باچا سره خبرې اترې اورېدلې چې د کوچیانو په موسیقي له مشال رادیو سره کولې. دا مشال رادیو نمو د کوچیانو لپاره ځانګړې خبرونه کیک دې اوریدل چې د کوچیانو په موسیقي مو در سره خبرې اترې کولې. راتلونکو اونۍ به بیا هم د کوچیانو د موسیقي خواږه در باندې وبښو او بل خبرونه کې چې بیا هم د کوچیانو پر موسیقي خبرې کوو ل کوچانه سندرغاړي زرسانګ سره خبرې اترې لرو او د کوچیانو د موسیقي پاړه د سووري دونکو ټپی او سندري هم در تخبرو. تر بلې اونۍ کیک دې پوري مو زه حسیبه شهید پلوی او پاک خدای سپارم. الله مو ملشه.
د منګوټي سره
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خوخه مې دا او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.